السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې درته زملي حمیرزاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به د حقانی شبکې د یو کمانډر د وژنې، د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو د غوښتنو، د خیبر پختونخوا په راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې د ښځو د نمائندګۍ، د چین ولسمشر د پاکستان دورې، د بدخشان ولایت په اړه د افغان چارواکو د څرګندونو، د پاکستان او افغانستان د تجارتي تعلقاتو ترڅنګ به نور رپورټونه او تبصرې واوري. خو اول خبرونه له بوریوال کاکړ اورو.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي د حقانی شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدرانی وژلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین ولسمشر به په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته په دورځني سفر ورسي. او د شام د بشري حقونو ډله وایي هلته په تیرو څلورو کلونو کې تر 2,00,000 زیات کسان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د حقانی شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدرانی وژل دی. د جنوبي وزیرستان په واڼه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکو د نومونو ښودلو په شرط مشال رادیو ته وویل چې د فاروق زدران د وژلو ترڅنګ د هغه نه ملګري نیولې هم دي. د چارواکي او ځایي خلک وایي چې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ ناوخته هغه مهال وسو چې واڼه ته نږدې په سرکند سیمه کې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وسوه. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې فاروق زدران او د هغه ملګري له نامعلومه ځایه د شمالي وزیرستان له لارې واڼه ته روان وو. فاروق زدران د حقانی شبکې د وړاندې وژل سوي مهم کمانډان ملا سنگین ورور او د پکتیا او پکتیکا لپاره د یادې شبکې مرستیال کمانډان وو. د وسلوالو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین ولسمشر ژی ژینګ پینګ به په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته په دورځني سفر ورسي. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم د پنجشنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د اونیزي خبري غونډې پر مهال وکړه. تسنیم اسلم وویل د دې سفر په اړه به بشپړ معلومات وروسته خپره کړي.
چین صدر به د روانې میاشت په 26 نیټه د پاکستان سفر کوي. هغه سره به د دوره کې د لوړ پوړو چارواکو یو پلاوی هم وي او د دوران امید دی په یو شمېر اهمو لوزنامو لاسلیک کوشي. د دورې نور تفصیلاتو ته چې کله ختمي شکل ورکړی شي نو اسلام آباد او بیجنګ کې به دا خبریالانو سره شریک کړي شي.
د یادونه ورده چې د چین د ولسمشر دا سفر د تیر کال په اگست میاشت کې پلان شوی و، خو هغه وخت په پاکستان کې د روان سیاسي کړکیچ له کبله وځنډول شو. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې راتلونکي بلدیاتي انتخابات د عدلي تر څارنه لاندې وسي. د غوښتنه د پنجشنبې په مازیګر د اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا په یو قرارداد کې وسوه. د اپوزیشن ګوندونو وایي که چیرې دا ټاکنې د انتظامیې تر څارنه لاندې کیږي نو دوی شک لري چې اوسنی حکومت به د انتظامیې له لارې په خپله ګټه ګامونه پورته کړي. د اسمبلی تر غونډه وروسته د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
حکومت خپل موقف ورکړ چې یاره حکومت دا د الیکشن کمیشن اختیار دی او هغې د عدلیې زیر نگرانی کوي نو په دې باندې مونږ ویلکم کوو. به دا خبره دې ته به خوشحالیږو ځکه چې د حکومت په کردار باندې به نیوکې نه کېږي. د دې د خدشات دي نو الیکشن کمیشن دې نوټس والی او دغه لاندې دي وکړي. حکومت خو ځان پیش کړی دی کنه. حکومت خو چې مونږ د جوډیشری لاندې مونږ هم غواړو چې د جوډیشری لاندې وشي.
د یادونې وړ ده چې په خیبر پښتونخوا کې به بلدیاتي انتخابات د مې میاشتې پر 13 نیټه ترسره کیږي. د افغانستان د بدخشان ولایت مرستیال والی ګل محمد بیدار وایي د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خیستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو یو په ستره اډه بدله سوې ده. ګل محمد بیدار د پنجشنبې په ورځ ناوخته مشال راډیو ته وویل چې شاوخوا 1000 تنه وسلوال په دې سیمه کې راغونډ سوي دي چې د ده په وینا نږدې نیمه برخه یې بهرني ترهګر دي. نوموړي زیاته کړه چې ډېر ژر به د بدخشان ولایت په درو ناارام ولسوالیو کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شي. د سعودي عربستان یوې خیریه ټولنې د افغانستان د خوست ولایت په ګلان کیم کې د شمالي وزیرستان له بیرو کور کړل سوو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. د سعودي عربستان د خیریه اسلامي ټولنې د افغانستان د برخي مشر حسن شهیر د پنجشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل د ګامیا له هغه وروسته واخیست چې په رسنیو کې د دې خلکو په حالت خبر شو. په این حال کې د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت وایي چې په تیرو 10 میاشتو کې د شمالي وزیرستان په زرګونه خلک افغانستان ته ور کډه سوي دي چې د دوی په وینا د نړیوالو پراخو مرستو ته اړتیا لري. د شام پر حالاتو نظر لرونکي ډله وایي چې په دې هیواد کې د رواني کورنۍ جګړې له کبله په تیرو څلورو کلونو کې تر 2,00,000 زیات کسان وژل شوي دي. په برتانیا کې میشته د شام د بشري حقونو دا ډله وایي چې دوی د 2011 کال له مارچ میاشتې راهیسې د 2,22,201 مړو رپورټونه ترلاسه کړي دي. په شام کې دا تاوتریخوالی له هغه وروسته پیل شو چې د ولسمشر بشار الاسد د مخالفینو احتجاج په ظالمانه توګه د ځپلو هڅه وسوه او هغه په تشدد واوښت. د امریکا د وسلوالو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسی وای دا لاره اوس هم پر ځای پاتې ده چې ایران په پوځي توګه د اټمي وسلو له جوړولو راوګرځول سي. د جنرال مارټن ډیمسی په وینا دا پر دې سربیره ده چې روس ایران ته لمځکې په هوا کې د هدف ایشتونکو S-300 نومي توغندیو ورکولو پریکړه کړې ده. نوموړي د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی له کلونو راهیسې په دې خبر وو چې ښایي روس ایران ته داسې توغندي ورکړي. اسرائیل او امریکا پر روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له دې کبله نیوکې کړې دي چې ولې یې ایران ته د توغندیو پر ورکړه لګېدلی بندیز لرې کړ. دا بندیز روس په 2010 کال کې هغه وخت لګولی و چې د ملګرو ملتونو لخوا یې له ایران سره د وسلو د راکړې ورکړې په برخه کې د لګېدلو بندیزونو ملاتړ کړی و. ولادیمیر پوتین تیره ورځ وویل چې دا بندیز د ایران د دې خواهش په بدل کې لرې کړل شوی دی چې غواړي د خپل لانجمن اټمي پروګرام په اړه له کلونو راهیسې روانه شخړه هواره کړي. اوس هم تاسو ته د موسم حال او د کرنسیو بیې رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو یورو په 1.80 روپۍ او په 1.09 روپۍ یو ریال په 19.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 19.85 روپۍ او په 28.10 روپۍ او یو افغانۍ په 1.88 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور، بنو او کوئټه کې موسم خشک وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 14، بنو کې 2.5 او 18 او کوئټه کې 1.5 او 14 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واورېدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسی بیې او د موسم حال مو له رابعه اکرم خان نه واورېدو. په روانه خبرونه کې به واورې د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د حقاني شبکې یو مهم کمانډر فاروق زدران وژل شوی دی. معلومات درکو. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د یو قرارداد له لارې غوښتنه کړې ده چې په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د څارنه د انتظامیې نه بلکې تر عدلیې لاندې وشي. وابوره چې راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې سیاسي ګوندونه تر کوم حده د ښځو د برخه اخیستو حوصله افزایی کوي.
موږ کوشش دا دی چې هغه په ګراس روټ دی، هغه په تحصیل لیول دی، هغه په صوبایي اسمبلی کې دی یا په قومي اسمبلی کې دی. موږ کوشش دا کړی دی چې زیات نه زیات فیمیل ته د هغې نمایندګي ورکړي.
په خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي سهولتونو او تعلیمي معیار ښه کولو په مقصد د یوې غونډې حال هم درکو.
ماشومانو ته اوبه نه سکول نه وي، واشرومز ورته نو هم ورته پوره کړل. اوس میکسیمم سکولونه داسې دي چې دغه چار دیوارې وشوې. د استادانو ازيري کم سه کم 90% دغه ازيري شو.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د حقاني شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدران له پاکستانو ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. د دې چارواکو په وینا فاروق زدران د پنجشنبې په ورځ ناوخته هغه مهال وژل شو چې په جنوبي وزیرستان کې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. دا چې دا نښته د جنوبي وزیرستان په کومه سیمه کې شوې ده، نوره مرګ ژوبله پکې شته او که نه، په دې اړه د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود رپورټ لري.
پسولی وزیرستان وانک چه دی خفیای ادارو چارواکی اوزایی کابالیون ویایی چه دش پجام پورز تیت ماس پیشن دیوانانا دید مرلوی دا پلوری دی درش کلومیترا پا فاصله دیسرا کند پا سیمک چه دی امنیتی فورس سرتیریو او دی افغانی طالبانو پا منسش جگر وشوا او دی دوارو لوریونا دی گانو جزونو بدلون ها وشا چه پا نتیجه چه دی طالبانو دی لورینا دی فاروق زدرون پا نوم پا جندلا یو مهم کا منڈر مڑ نہا کا سون گرفتار او یو مل گرائی چکم پر ارجلا یہاں دموکینا پتیش تک شے بریالائی شا دغی ذرائی دا روش وال چو ارجلائی کمانڈر فاروق زدرون او دے دوی مل گری بندیون طالبون دے جلال الدین حکانی نیٹ ورک سارا تعلق لاری چکم دے یوینا سرگندا سیمینا دے قطبی وزیرستان پلیارے دے سویلی وزیرستان ستر پنڈغولی وانتا را روان وا ذرائی ویائی چو بندیون طالبون دے اسرار زوید زلی خان، رحیم گل زوید نورالم، عبید زوید بادر زمان، محسن زوید زرمک خان، گل محمد زوید شرازم، امیرالله زوید گلنار خان، حزب‌الله زوید نور اسلم خان، خان زلی خان زوید گل اختر خان پر نمونو پر جندلی شوی او دی پردلی پر ارجلی طالب نم معلوم شوی ندائی. زرائی دا هم وویل چه دی امنیتی فورس سرتیریو دی طالبانو دی گاڑی سرا، دے دوینا وصلہ ہم پا قبضے کشے آخستی دا خود مشال ریڈیو بار بار پشتنے باوجود ذرائع دے امنیتی فورسز دے زنی مالی زیان پا بارے کشے ہے ساہاں ونویل یادا دیوی چوہ جلائی فاروق زدرون دے آکانی نیٹ ورک پا افغانستان کشے دے پکتیا پکتیکا مخشنی مہم کامانڈر مولا سنگین زدرون چکم پا قطبی وزیرستان کشے بے آوابازا امریکائی جازونو دے کال دوا ذرا درلسم دے نہا میں میاشت پشپیجم نیٹے وشتلائی و جلائی او دے دغی ڈلے او دے دغو سیمو دے اوسانی کامانڈر بلال زدرون مرستیال کامانڈر او کشر ورور وا دا دے ہاں یادوی چھ دے وجلی زدرون مشر ورور مولا سنگین پخپل جوند چھ دے امریکی امنیتی فورسز یو سر تیرائی نیولائی بیولائی او بیائی دے خپلو پنزو ملگریو پا بدل چھ خوشائی کڑائی امریکانیانو تا حوالے کڑائی وا سیلاب مسعود مشال ریڈیو
ڈیرا اسماعیل خان دا مشال ریڈیو دا
دا خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو قرارداد کې غوښتنه کړې ده چې راتلونکي بلدیاتي ټاکنې د عدلي تر څارنې لاندې وشي. دوی وایي که چیرې دا ټاکنې د انتظامیه تر څارنې لاندې کېږي نو دوی شک لري چې اوسنی حکومت به د انتظامیې له لارې په خپله ګټه ګامونه پورته کړي. د اسمبلی تر غونډې وروسته د خیبر پختونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ویډیو ته وویل چې دا کار د انتخاباتو د کمیشن دی او که هغه د اپوزیشن د غړو غوښتنه مني نو دوی په خوشاله دي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په رپورت کې اورو.
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د یو قرارداد د لارې غوښتنه شوې ده چې د مئی په دیرشمه را روانې بلدیاتي ټاکنې دي د انتظامیې د سوري لاندې نه بلکې د عدلیې د سوري لاندې ترسره شي. دغه قرارداد د بټګرام ضلع څخه تعلق لرونکي د جمعیت علما اسلام پی د اسمبلی غړي شاه حسین په اسمبلی کې وړاندې کړو او نوموړي په دې اخله د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې زیاته کړه. هم په دې لړ کې د قومي وطنګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپا وویل چې د بلدیاتي ټاکنو په اخله مخالف سیاسي ګوندونه یو شمیر اندېښنې لري او په کار ده صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن د ټګۍ نه پاکو ټاکنو یقیني کولو لپاره ګامونه پورته کړي.
ځکه چې ډسټرکټ اډمنسټریشن چې دی هغه ډایرکټینګ د پروینشل ګورنمنټ لاندې دی آی کی بعضې پاټو ته حکومت ته به ایس ملاوېږي دا زمونږ اعتراضات شته.
خود مخالف ګوندونو د دې غوښتنې په جواب کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله هم د اسمبلی پتل د اپوزیشن ګوندونو د دې غوښتنې سره اتفاق وکړو او د اسمبلی د غونډې وروسته د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې حکومت هم د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کوي چې بلدیاتي ټاکنې دي د عدلیې د سوري لاندې ترسره شي.
حکومت خپل موقف ورکړ چې حکومت د الیکشن کمیشن اختیار دی او اغی دا عدلیه زیر نگرانی کینو پدې باندې مونږا ویلکم کو بدا خبر دې خوشحالی گو ته کچ حکومت په کردار باندې وبنی وکی نکیږي دې دې خدشات دینو الیکشن کمیشن دې نوټس والی او دغه لاندې دی وکی حکومت خو ځان پیش کړی دی کنه حکومت خو چې مونږه دا جوډیشری لاندې مونږه مغاړو چې جوډیشری لاندې وشي
د مئی په دیرشمه د روانو بلدیاتی ټاکنو لپاره د داخلي کاغذونه د انتظامیه د سوري لاندې جمع کولای شي او نن د داخلي د دستاویزاتو اخیرنۍ ورځ ده. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې راتلونکي میاشت د بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاریاں روان دي، سیاسي ګوندونه وایي دوی په سیاست کې د میرمنو د ورګډولو لپاره فهرستونه جوړوي. اوس پوښتنه دا ده چې په دې انتخاباتو کې د میرمنو لپاره څومره عام او ځانګړي چوکۍ دي، او آیا د صوبې ګوندونو تر کومه حده په سیاست کې د میرمنو د برخې اخیستنې ملاتړ او مرسته کوي؟ په دې اړه د رپورټ ته وکشه. د روان کال د مئی پر دیرشمه نیټه په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات کیږي. د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر په خبره د صوبې د سلیر وشتو ضلعو په درې او یو تحصیلونو کې به د خواوشا 3500 کلو او محلو کونسلو لپاره تر 30000 زیات کونسلران منتخب کیږي. په دغو انتخاباتو کې به د ښځو برخه جدا وي. د ښځو لپاره په یادو انتخاباتو کې د نمائندګۍ د تناسب په هکله په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند جوائنټ سیکرټري شګفتہ ملک چې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره د اپوزیشن د درې ګوندیز اتحاد غړي هم دا وایي
2013 کمه اکټ کې خو د فیمل لپاره په ویلج کونسل یا نیبرهود کې ټو ریزرو سیټ دي، هغه کې چې یو مینورټی سیټ دی، یو د ورکر لپاره پیزن لپاره یو سیټ دی، او بیا چې تاسو مخکې راځئ تحصیل ته یا ڈسٹرکټ ته نو هغه کې 30% فیمل کوټا ده، هغه هم ریزرو سیټ باندې دی. او چې کله کم پارټي زیات راځي میجورټی 3 or 4 هغه د هغې راځي الیکټډ، نو بیا باندې پسې یو فیمل ریزرو کوټا باندې به پارټي خپل خپل لیست ورغی د فیمل، او چې څومره بیا د اغوی سیټ راځي نو هغه مطابق به بیا د فیمل په کونسل کې په ځیرله کې او په تحصیل کې ایڈجسٹ کیږي.
دا چې په صوبه کې په انتخاباتو کې برخه اخیستونکي ګوندونه په سیاست کې د ښځو د برخې اخیستو او اغوی ته د نمائندګۍ ورکولو تر کومه حده حوصله افزایی کوي. د جمعیت علما اسلام فی ډلې ویان جلیل جان وای
موږ خپل کم سیټ ایڈجسٹمنٹ دی هغه تقریبا مکمل کړی دی. څو پورې چې د زنانو د خواتینو د نشستونو مسله ده، په دې کې یو ریزرو سیټونه دي او یو الیکشن کنټیسټ ولا سیټونه دي. په دواړو سیټونو باندې موږ خپل کار روان کړی دی، چونکه زموږ په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي شته، په قومي اسمبلی کې نمائندګي شته، او موږ غواړو په ډسټرکټ اسمبلی کې د جمعیت علما نمائندګي او مقامي یونټو کې د جمعیت علما د زنانو نمائندګي وي. دې لپاره موږ یو لیست جوړو لګیا چې په هغه کې زنانه ریزرو سیټ کې راشي.
کوم د خپل ګوند منشور په حق لوای چې تل یې په سیاست کې خزې مخې ته دراوستلو کوششونه کړې دي، او مثال یې دا دی چې د یاد ګوند د ښځو خصوصي څنګه نشته او یو شان د نارینه او سره په سیاست کې برخه والی دي.
زمونږ خو دا د پارټي منشور او هغه کې دا کلیر دی چې مونږ د ښځو د سړو برابرې بنیاد باندې یقین ساتو، او مونږ دا وایو چې کچرته ښځه جنرل سیټ باندې الیکشن کول غواړي نو مونږ هغوی ته جنرل سیټ لپاره ټکټ مخکې ورکړي دي. مونږ کوشش دا دی چې هغه په ګراس روټ دی، هغه په ډسټرکټ تحصیل لیول دی، هغه په صوبایي اسمبلی کې دی یا په قومي اسمبلی کې دی. زمونږ کوشش دا کړی دی چې زیات نه زیات فیمل ته د هغې نمائندګي چې دی دا ورکړي. زمونږ د پارټۍ د وینګ چې کوم دی نو هغه نشته. مونږ په برابرې بنیاد باندې لکه چې زمونږ د میل کابینه ده، نو مین سټریم هغه چې مونږ فیمل هم نمائندگی
کو مطلب په صوبه کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکو د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله په یادو انتخاباتو کې د ښځو د ونډې په حق لوای
خو قانون خو مونږ جوړ کړی دی. کمیټي چیئرمین پنجاب نمائندگی زیاته ورکړی ده. کلچر او زموږ روایت پر دایره کې دن زنانه په سیاست کې ایسار دی کې څه بګی نشته دی. مونږ خو په ریزرو سیټس باندې زنانه ودولې دي، په جنرل سیټس هم ندي ودولې. کوم ډایرکټ الیکټ دغه دی او ریزرو سیټس باندې مونږ زنانه ودغه کړی دی. نامزدګۍ نه کړې په کورسو باندې.
خو د شګفتہ ملک په خبره د بلدیاتو له قانون سره بیا هم په سیاست کې د ښځو لار نیول شوې ده، ځکه چې نارینه د ووټونو او سیالۍ په بنیاد نازمان جوړیږي چې بیا د هغې په سر ښځو ته سیټونه ورکول کیږي. دا وایي په کار ده چې د کلو او محلو په سطح کونسلو کې ښځو ته هم د ووټونو حق حاصل وي چې دوی هم نازمانې جوړېدې شوي.
دا مشال ریډیو ده.
دا پاکستان د بارنو چارو وزارت د دې خبرې پخلی کړې دي چې د چین ولسمشر جی جنګ پینګ به په راتلونکي اونۍ کې پاکستان ته دوه ورځنی سفر وکړي. د پاکستان د بارنو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم د پنجشنبې په ورځ ناوخته د اونیزې خبرې غونډې پر مهال وویل دوی تمه لري چې د چینی ولسمشر د سفر پر مهال به پر یو شمېر مهمو تړونونو لاسلیک وشي. د دې موضوع په اړه نور تفصیل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیل راکوي.
د زیارت پر ورځ مازیګر اسلام آباد کې د اونیزه خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم د تپوسونو په جواب کې وې د چین او پاکستان ترمنځ لرغونی اړیکې دي او دواړه په هر سخ وخت کې د یو بل سره ولاړ دي. د دې وینا وا چې د چین د صدر پاکستان ته سفر ټاکل شوی و خو په بازي وجوهاتو هغه ایثارو او اوس په دغه سفر روانه میاشت کې کیږي. دا وی اوز د خبرې پخلی کوم چې د چین صدر به د روانه میاشت په شلمه او یو ویشتمه نیټه د پاکستان سفر کوي. هغه سره به د دوره کې د لوړ پوړو چارواکو یو پلاوی هم وي او د دوران امید دی په یو شمېر اهمو لوزنامو لاسلیک وشي. د دورې نور تفصیلاتو ته چې کله ختمي شکل ورکړی شي نو اسلام آباد او بیجنګ کې به دا خبریالانو سره شریک کړي شي. د چین د صدر پاکستان دوره څومره اهمه ده او د سره به په دواړو خیزه تعلقاتو څه اثر پریوزي په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان چین په تعلقاتو نظر لرونکي خبریال متین حیدر نه تپوسو کو نو دوی
یہ انتہائی غیر معمولی دورہ ہوگا عوامی جمہوریہ چین کے صدر
د چین د صدر دا دورہ به د غیر معمولی اہمیت وړوی دیکھ با په یو شمیر لوازنامو لاسلیک کیږي چې پکې جوهری ریئیکٹر عبدوز د توانائی منصوبې د کاشمیر گوادر سڑک او د غرنګ د دفاع په سانګه کې مختلف لوازنامې د ذکر وړ دي. د چین صدر به د پاکستان مشر والے سره د ملاقاتونو نه پرته د پارلیمان شریک غونډې ته هم خطاب کوي. زه فکر کوم چې دې دورې سره د پاکستان چین ترمنځ د راتلونکي لسو شلو کالو دپاره منزل واضح حشی
تعلقات کی آئندہ 10 سے 20 برس کا جو منظر ہے وہ متعین ہو جائے گی.
دیادو نے دا چی دا چین دا صدر جی جن پنگ دورہ 13 کال اگست میاش کے ٹاکل شو ہوا خو اسلام آباد کے دا تحریک انصاف او پاکستان عوامی تحریک دا درنو پوجا دغه دورہ ترنا معلوم مودے زنڈول شو ہوا. ریاض موسیٰ خیل مشال ریڈیو اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي. یو بل رپورت ته ورځو چې افغان چارواکي وایي بدخشان د هیواد په شمال کې د سختریزو ډلو تر ټولو لوی مرکز دی چې کورنۍ او بهرني وسلوال پکې راټول شوي دي. د بدخشان مرستیال والی وایي چې د دې ولایت په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو د سرتیرو په وژنه کې د سیمې ځینو اوسیدونکو هم لاس درلود چې تحقیقات روان دي. د احمد تکل په رپورټ کې په دې اړه نور تفصیل واوره.
د بدخشان مرستیال والی وایي د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستره اډه بدله شوې ده. مرستیال والی ګل محمد بیدار ازادۍ راډیو ته وویل چې شاوخوا زر تنه وسلوال چې نږدې نیمایي یې بهرني تروریستان دي په خستک سیمه کې راټول شوي. ښاغلي بیدار زیاته کړه چې د بدخشان ولایت په درې ناامنه ولسوالیو کې به ډېر ژر د کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شي. خغلی بیدار یادونه وکړه چې له هوایي ځواک پرته د دې وسلوالو ځپل ښایستونزمن کار وي. افغان چارواکو مخکې خبرداری ورکړی و چې د منځنۍ آسیا د څو هیوادونو سلګونه وسلوال له خپلو کورنیو سره په خستک سیمه کې راټول شوي او خپل سنګرونه یې ټینګ کړي دي. په راپورونو کې دا هم ویل کېدل چې د سیمې اوسیدونکي له وسلوالو سره همکاري کوي او حتی ځینو تور لګاوه چې دا خلک د ملي اردو د ګڼ شمېر سرتیرو د سرونو د غوڅولو شاهدان و. مرستیال والی ګل محمد بیدار وایي د خستک کلی هغه اوسیدونکي چې په دې خونړۍ پیښه کې له تروریستانو سره په همکارۍ تورن دي نیول شوي او تحقیقات ترې روان دي.
منلاندې څنګه کې چې متفاوتي کړې وه بدون اجازې د ولایت او د مرکز کابل ته تللی وو هغه فیلم بندي ده. تحقیق لاندې ده موضوع کې دې منطق خلکو هغوی په ګیراوګان کې په معاشره کې دي ممکن یو څه همکاري طالبانو سره په دې ارتباط کړي وي چې هغه هم یعنې چې ملي لوپانه شناسایي شوي وجودا لس نفره تر اوسه د دې قضیې په ارتباط ژوندي نیول شوي دي چې چا له طالبانو سره په دې عملیات کې کومک کړی فیرا فیض آباد کې بندیان.
د بدخشان مرستیال ولی ګل محمد بیدار هغه تورو نارات کړل چې ګنې ملی پولیسو له ملی اردو سره لمرستې ډډه کړې او زیاته یې کړه چې پولیس د پیښې په سیمه کې ګرسرا پوستې نه لري. د یادونې وړ ده چې د ملی اردو د سرتیرو د وژلو او اسیرولو پیښې په ټول هیواد کې خلک د امنیت په اړه خورا زیات اندېښمن کړل او له پیښې سمدستي وروسته د دفاع سرپرست وزیر او تېره ورځ د کورنیو چارو وزیر د څېړنې لپاره بدخشان ولایت ته ولاړل.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستل او اوریدل او لیدل شي. یو بل ریپورت ته ورزو چې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خورم دستګیر وای په دې خبره هوکړه شوې ده چې پاکستان به په دریو برخو کې د افغان سوداګرو مرسته کوي. نوموړي دا خبره د پنځشنبه په ورځ په کابل کې کړې دي. خورم دستګیر خان له یو لوړ پوړي تجارتي پلاوي سره د افغانستان په سفر تللې دي. دا چې پاکستان به په کومو برخو کې له افغان سوداګرو سره مرسته کوي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت څومره مهم دی، په دې اړه په کابل کې زموږ همکار رحمت الله افغان رپورت لري.
د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وای افغان سوداګرو ته د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په لړ کې په درې مواردو کې موافقه شوې ده. د افغاني مالونو اتیا په سلو کې د پلټنې کموالی، د هند واګې بندر پورې د افغان سوداګرو د مالونو انتقال او د اورګاډي لارې تر تورخم پورې د افغان سوداګرو د مالونو انتقال هغه اسانتیاوې دي چې پاکستان افغان سوداګرو ته برابرې کړې دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر دستګیر خورم د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په دې اړه له افغان ولسمشر او نورو افغان چارواکو سره خبرې کړې.
پاکستان دا مهال په رسمي توګه د افغان سوداګرو مالونو ته د حمل او نقل اجازه ورکړې ده. دا په دې دلیل چې د پاکستان د ګمرکاتو په آی ټي سیستم کې بدلون ممکن شوی دی. دویم دا چې موږ د افغان سوداګرو مالونه له سلو په سلو کې له پلټنې څخه شل په سلو ته راښکته کړي او دریم اقدام مو چې کړی اوس افغان سوداګر کولی شي خپل مالونه په مستقیمه توګه د پاکستان له لارې د هند واګې تر بندر پورې انتقال کړي.
ښاغلی دستګیر زیاته کړه د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه به هره اونۍ د افغان سوداګرو 400 موټری مالونه د اورګاډي په وسیله تورخم ته انتقالیږي. نوموړي همدارنګه وویل دا مهال د افغان سوداګرو نوي په سلو کې مالونه له کراچي څخه په 48 ساعتونو کې افغانستان ته رسیږي چې دا په خپله د افغان سوداګرو لپاره یو اسانتیا ده. پاکستان په داسې حال کې له افغانستان سره د اقتصادي او سوداګریزو چارو اړیکو د خوالي او همدارنګه افغان سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره اقدامات کوي چې یاد هیواد غواړي د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته خپل سوداګري پراخه کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د 2014 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له پاکستاني چارواکو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې قرارداد لاسلیک کړی و. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د سوداګرۍ د اسانتیاو په برخه کې د پاکستان وروستی اقدام د همدې قرارداد یو برخه و.
میډیا او ځوانان
خاطر کې په خبر کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي ډیزیکټر ور کوچ کله فاټه تل لا شو کال د کوم په خلک ریډیو
او بل خال هم بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تل قادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خچ دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنی رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
پدې بالکل نه تو غیر جنبدار چې کوم خلک د حکومت سپورټ ورکوي ا د حکومت تعریف بنګي او چې کوم دا به مطلب د بل طرف فاندینګ به درو دریمي ا بیا بالکل د درنادو د انقلاب د صدی د صدی د خبره کوي.
شخص دریزي چې د کنه ک په معاشره کې د نن موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې د نن نه غو له میډیا د خزایره د کار خسته دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته خوږی د مشال ریډیو خبرونه تاسو د ریډیو للارې هم اوریدلی شئ او په انټرنیټ یې هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته د مشال ریډیو .com. او اوس د غرمې 12:30 بجې شوې دي. لن خبرونه لبوريوال کا کړه.
د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د حقانی شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدرانی وژل دی. د جنوبي وزیرستان په وانه کې د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکو د نومونو ښودلو په شرط مشال اړې ته وویل چې د فاروق زدران د وژلو ترڅنګ د هغه نه ملګري نیولې هم دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین ولسمشر به په راتلونکې اونۍ کې پاکستان ته په 2 ورځې سفر ورسي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاندی تسلیم اسلام د پنجشنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د اونیزي خبري غونډې پر مهال کړې ده. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې راتلونکي بلدي ټاکنې دي د عدلي تر څارنه لاندې وسي. دا غوښتنه د پنجشنبې په مازګر د اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا په یو قرارداد کې شوې ده. د افغانستان د بدخشان ولایت مرستیال والی ګل محمد وایي چې د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په یو ستره اډه بدله شوې ده.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کاکړ درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی چې واورو په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي راټول کړي دي. راځي چې ورته وښو.
نن اکثر مقامی ورسپانو خپل اداري د پوز د مشر جنرال لاهل شریف په هغه بیان باندې لیکلي چې پکې ځینې ملکونو او بهر ملکی ایجنسیانو ته خبرداري ورکړي چې په بلوچستان کې د حالات خرابېدو نه ډډه وکړي. په دې کې د پیښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورسپانه خپل اداري کې وایي جنرال لاهل شریف ټولو غیر ملکی ایجنسیانو ته او هغه وادونو ته په ډاګه خبرداري ورکړي چې په پاکستان او په خاص توګه په بلوچستان کې د حالات خرابېدو لپاره هلې ځلې کوي. اداري ته جنرال لاهل شریف ته خبره تایید کوي او وایي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د بلوچستان په خرابو حالاتو کې د بهر ملکونو لاس دی او دغه هیوادونه د پاکستان د دې صوبې یو منفي اړخ دنیا ته خودل غواړي چې مقصد یې نور دور دی. ادارې وړاندې وایي باید چې د جنرال لاهل شریف بیان په سنجیدګۍ سره واغستل شي او هغه ملکونه چې د پاکستان د امن خرابېدو لپاره خپلې وسیلې په کار راولي له هغې ډډه وکړي. ادارې اخیر کې لیکي چې د دې سره سره په بلوچستان کې د تعصب جوړولو لپاره هم هلې ځلې روانې دي. نو پکار دي چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د بلوچستان د امن لپاره یو موټی شي او د دې لپاره په ګډه سرکار وکړي او د شان قانون نافذ کوونکو ادارې هم نورې بیدارې شي چې دغه خلکو هسې شنډې کړي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپلې اداریا د پاکستان او روس په تعلقاتو لیکلې. اداریا وایي چې وړاندې ورځو کې د دفاع وزیر خواجه آصف د روس دوره وکړه او هلته د خپل همپایا سره ولیدل. دې دوران په دواړو تعلقاتو او خاص کر د دفاع په چارو خبرې اترې وشوې. اداریا مخکې لیکي چې د سول جنگ خبره اوس ختمه شوې ده او ټول ملکونه د یو بل سره ښه تعلقات لري او هغه وخت چې سرنګ په افغانستان د روس د قبضې منصوبه جوړ کړې شوې وه او د هغې په جواب څنګه پاکستان ادرولې شوی وو پته ولګېده چې هغه هسي خبرې وي. ادارې زیاتوي چې یقینا د سول جنگ دوران پاکستان د امریکای سره ځکه ولاړ وو چې د هنتنی مالی او تکنیکی مرستې کېده. بل طرف ته روس تخپل ملګرو سره د امداد په ځای تجارت ته زیاته پاملرنه ورکړې وه. نو اوس هم چې وخت بدل شوی او ټول ملکونه یو بل ته نږدې شوي نو د پاکستان او روس تعلقاتو ښه کېدو به ګټورې نتیجې مخته راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فارن پالیسی مجله په یو مقاله کې لیکي چې په کراچۍ کې د متحده قومي موومنت په مرکزی دفتر لچاپو سرګندېږي چې د پاکستان امنیتي ادارو په دې ښار کې له سیاسي ګوندونو سره د تړاو لرونکو وسلوالو ډلو پر ضد د جدي عملیاتو پریکړه کړې ده. بلخوا ایسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي چې د روانې میاشتې پر 6 نیټه به د چین ولسمشر پاکستان ته سفر کوي او هلته به په یو شمېر مهمو مسلو خبرې کوي. مجید بابر د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله په یو مقاله کې لیکي چې د تیرې میاشتې په یولسمه نیټه د پاکستان د نیمه پوځي ځواکونو دستو په کراچۍ ښار کې د متحده قومي مومنټ په صدر دفتر په دې مخه چاپې ووهلې چې په دغه ښار کې د تشدد مخه ونیسي. یاد ښار کې د 1920 کال نه متحده قومي مومنټ او پاکستان پیپلز ګوند په سیاسي توګه اجارهداری قائم کړې ده. د مجلې په خبره د سحر وختي په دغو چاپو کې د یاد ګوند صدر دفتر نه په ګڼ شمېر هغه کسان ونیول شو چې په جرمونو کې ککړ او یا سزا شوي وو، چې په نتیجه کې یې د ایم کیو ایم یو شمېر غړي ژوبل او یو غړی ووژل شو. خو د دغه وجنې وجه تر دا مهال نه ده معلومه چې دی به د دغو چاپو پر مهال چا وژلی وي. د رینجر ځواکونو دعوه کړې ده چې په دې چاپو کې یې په ګڼ شمېر وسلې هم ترلاسه کړې دي. مجله یادوي چې د کراچۍ ښار د دغو چاپو نه مخکې هم د تشدد په ولکه کې وو او یوازې په 2016 کال کې څه د پاسه 2000 کسان د تشدد په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. په دغو وجنو کې که څه هم د ډیرو وجه تشدد وو، خو زیاتره وجنې په هدفي وجنو او د سیاسي، مذهبي او نسلي ګوندونو سره د تړاو لرونکو وسلوالو په یو بل د بریدونو له امله شوي دي. یاد ښار کې د قلمګونو او تختونو لړۍ هم د ډیرو مدونه دوام لري چې زیاتره تورونه یې د دغه ښار په سیاسي ګوندونو لګول کیږي. د مجلې په خبره د دینه مخکې د پاکستان په تاریخ کې چیرې هم متحده قومي مومنټ باندې داسې تورونه نه لګول شوي، خو اوس داسې معلومیږي چې د پاکستان امنیتي ادارو په دغه ښار کې د سیاسي ګوندونو سره تړاو لرونکو د وسلوالو ډلو پر ضد د فیصله کون کاروایانو نیت کړی دی. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنس په خپل یو راپور کې پاکستان ته د چین د ولسمشر د دورې موضوع راغستې ده. ولیکي چې را روانونه به پاکستان ته د سفر پر مهال د چین ولسمشر ژی جن پینګ په دغه هیواد کې د شپږو سلویښتو اربو ډالرو د بنیادي ډانچې او توانایي د پروژو پیل کوي. د ایجنس په خبره چین او پاکستان دواړه هغه ګوندي هیوادونه دي چې په یو بل ګوندي هیواد هند سره سره په نورو غربي هیوادونو هم باور نه کوي، نو ځکه د تجارتي لوزنامو سره سره به دفاعي معاهدې هم کوي. د راپورونو له مخه تمه کیږي چې د دغه دورې پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د 9 اربو ډالرو دفاعي معاهدې هم وشي. د پاکستان د سینټ د خارجه چارو د کمیټې مشر مشاهد حسین سید ایجنس ته ویلي دي چې چین د پاکستان یو داسې ملګری او ملاتړی هیواد دی چې پاکستان سره د برابرۍ په بنیاد تعلقات ساتي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
رپورټونه وایي چې د عراق له رمادي ښار تر 2000 زیاتې کورنۍ تښتېدلې دي. د عراقي او چارواکو په وینا د دې خلکو د تښتېدو لامل د دې ښار په ختیځو سیمو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او عراق کیو ځواکونو ترمنځ نښتې دي. دا له هغه وروسته ده چې داعش ډلې د تېرې چهارشنبې په ورځ د رمادي ښار نیولو لپاره عملیات پیل کړل، خو ځینې سیمې او ځینې سیمې هم ونیولې. احمد تکل په دې اړه نور حال راکوي.
د عراق د کډوالو او بې ځایه شویو د چارو وزیر ستار نوروز پرون وویل له رمادي څخه بې ځایه شوي څه باندې 2000 کورنۍ د بغداد په لویدیځو او جنوبي لمنو کې ځای پر ځای شوي. نوروز زیاته کړه چې اړو کورنیو ته د خیمو، خوړو او نورو اړتیاو مرسته شوي. د رمادي ښار امنیتي چارواکي وایي چې پرون ناوخته هم د داعش د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې وې. د راپورونو له مخې د ښار مرکزي برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده، خو په لمنو کې لڅو میاشتو راهیسې د داعش وسلوال حضور لري. عیني شاهدان وایي رمادي د ارواو ښار ته ورته دی، واټونه او کوڅې تشې او دوکانونه یې بند دي. یو پوځي مقام چې نه غوښتل هویت یې ښکاره شي وویل چې د نړیوال ائتلاف جنگي الوتکو د چهارشنبې په ورځ د انبار ولایت په هغو دریو کلیو کې د داعش پر مرکزونو بمباري وکړه چې اوس د دې ډلې وسلوالو نیولي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بیان کې چې پرون خپور شو راغلی دی چې متحدو ایالاتو او متحدانو د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو 40 حملې کړي. بیان زیاتوي له دې څخه 19 حملې د عراق په اتو اړوندو ښارونو کې شوي چې د داعش ډلې تکتیکي اډې، سنگرونه، وسایط، وسلې او ودانۍ په نښه کړي او یوازې یوه د سوریه په قلمرو کې شوي. په هغه ویډیو کې چې اسوشیټډ پریس خبري اژانس ترلاسه کړی ده، د امریکایي
جټ الوتکو د بمبارۍ پر مهال د رمادي خار له پاسه تور لوګی لیدل کیږي. پر رمادي کې سلګونه امریکایي پوځیان عراقي سرتیرو ته په پوځي اډو کې روزنه ورکوي، خو د امریکا د پوځ یو مقام وویل د داعش حمله به پر دوی هیڅ راز اغیز ونه کړي او زیاته یې کړه چې له دې ښار د وتلو پلان نه لري. د انبار مرستیال والی فاتح الاسوي د دې ولایت په مرکز رمادي کې وضعیت ناورین وباله او له حکومت څخه یو غوښتل چې هلته اضافي ځواک واستوي. الاسوي وویل حکومت باید سمدستي پوځي ځواکونه په وسلو او امکاناتو سنبال کړي څو ښار د اسلامي دولت ډلې لاسته ورنشي. د امریکایي استخباراتي سرچینو د خبر لمخې د داعش راډیوي سټیشن البیان چې په انګلیسي ژبه خبرونه کوي ادعا کړې ده چې له چهارشنبه راهیسې د انبار پر لږ تر لږه شپږو سیمو بشپړول کټینګه کړې او د رمادي په ختیځ کې د اووم کلي یوه زیاته برخه هم د دوی لاسته ورغلې. امریکایي ځواکونو په عراق کې د خپل اتکلن حضور پر مهال تر ټولو خونړۍ جګړې په فلوجه او رمادي کې هغه مهال وکړې چې د القاعده شبکې اصلي اډې په همدې دوه ښارونو کې وې. فلوجا د عراق لومړنی ښار و چې د 2014 کال په جنوري میاشت کې د داعش ډلې د وسلوالو لاسته ورغی.
د تاریخ پاڼه
بالاحصار جو ہے ڈال کا اونڈے ہوتا ہوا ہے یا اردو کے شان گھر ہو یا وٹ پائل ہو سر بانے جی کم دنوں کلا جوڑا گرام ہو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چارسده دا سلطنت او په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بلی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې وا دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې.
سیډنیز ادارې پروجیکټ سندیکیټ په مقاله کې د افغانستان پر حالاتو بحث کړی دی. د مقاله په یو برخه کې راغلی دی چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه په افغانستان کې له طالبانو سره د روغې جوړې هڅې هم کوي او د هغوی پر ضد عملیات هم کوي. مقاله لیکي چې ښایي داسې تګلاره د امریکا لپاره ګټوره ثابته نشي. نجیب عامر د دې مقالې لنډیز تاسو ته وړاندې کوي.
پروجیکټ سندیکیټ سیډنیز ادارې د افغانستان په حالاتو یو مقاله لیکلی چې ورکی راغلی 14 کال وړاندې د طالبانو د واکمنۍ د ختمولو نه پس هم امریکا په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جنگ بې له څه خنډ او ځنډ نه روان کړی دی. امریکا په یو داسې جنگ کې ښکېله ده چې وار له مخې یو ټریلیون ډالر بودیجه خوړلې ده. امریکا اوس د دښمن سره د سولې د لارې پر مخ تلل غواړي، خو ښایي دا لاره به د ګټې نه وي. په افغانستان کې د جنگي مشن د ختمولو په اړه د ولسمشر باراک اوباما د اعلان نه څو میاشتې پس هم امریکایي او اتحادي ځواکونه د طالبانو په سنګرونو هوایي بریدونه کوي. همدارنګه امریکایي عسکر د مشکوکو یاغیانو پر پټنځایونو عملیاتو ته دوام ورکوي. سیډنیزه اداره پروجیکټ سندیکیټ لیکي د ولسمشر اوباما لخوا په افغانستان کې د امریکا د جنگي مشن د ختمولو اعلان به حماس یاد ساتل کیږي، لکه په 2003 کال کې چې د هغه مهال ولسمشر جارج دبليو بوش د عراق په اکثرو سیمو کې د جنگي د مشن د ختمولو اعلان کړو، خو وروسته معلومه شوه چې جنگ اصلا ختم شوی نه دی او په زرګونو نور عراقیان په دې جنگ کې وژل شول. دا لومړی ځل نه دی چې اوباما دا ډول اعلان کوي. نوموړي په 2011 کال کې هم اعلان کړو چې هغه له عراق ټول ځواکونه بیرته غواړي او په دغه هیواد کې د امریکا جنگ ته د پای ټکی ږدي. خو تیر کال امریکا یو وار بیا اړ شوه چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د کاروایۍ لپاره د عراق مخه وکړي. د سیډنیز ادارې پروجیکټ سندیکیټ په وینا امریکا په 2011 کال کې اعلان کړو چې په 2014 کال کې به په افغانستان کې خپل جنگ ختموي، خو هغه نیټه ترې تیره شوه. امریکا اوس د خپلو ځواکونو د وستلو لپاره بل نیټه اعلان کړي. دوی د روان کال تر پایه د خپلو 10,000 ځواکونو شمیره نیمایي ته کوزول غواړي. نو داسې ښکاري چې په افغانستان کې اوس د امریکا جنگ کومه وروستۍ نیټه نه لري. خو بل لوري ته د طالبانو په بریدونو کې زیاتوالي ته که وکتل شي نو جوتې چې د روان پسرلی جنگ به خای په بیساری ډول سخت وي. طالبانو ورله مخې په جنگ کې امریکا ته د القاعده او اسلامي دولت وسلوالې ډلې په پرتله زیات تاوان رسولې. په افغانستان کې د 2001 کال راهیسې د طالبانو سره په جنگ کې 2215 امریکایي سرتیري وژل شوي او 40,000 نور ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې په تیر کال کې په افغانستان کې په شخړو کې 10,500 نه زیات ولسی کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. نوموړي د روي اوباما له هم طالبانو ته د ترهګر تنظیم په ویلو کې ټکنه کیږي. د هغه انتظامیه داسې انځوروي چې ګواکې طالبان یو معتدل ځواک دی او د افغانستان په سیاسي نظام کې ورته برخه ورکول کېدای شي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو پخو ګورې نو ته وې دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زما د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات د سندري ویونکو دي او کوم موسیقاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څکېږي
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل
دا ولدې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
د نیشن رسپانې په مقاله کې راغلی چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضربې اعظم په نوم د پاکستانی پوځ عملیات په وروستي پړاو کې دي. د مقالې لیکوال محسن داوړ لیکي چې د دې سیمې خلک چې بې کورې ځپلي دي او خپل سیمو ته د ستنېدلو خواهش لري د پولیټیکل انتظامی او امنیتي ادارو لخوا د یو نوي لوزنامې اعلانولو لا نور مایوسه کړي دي. زموږ همکار منور شاه درته د مقالې مهمې برخې وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو لوجې خواوشا لس لکه خلک بې کوره شوي وو چې د تیرې میاشتې د 1.5 نیټې راهیسې خپلو کورونو ته د ستنېدلو لړۍ شروع شوې. خو په دې مقابل پولیټیکل انتظامیې او امنیتي ادارو د شمالي وزیرستان د ټولنیزې لوزنامې 2015 کال په نوم یوه معاهده اعلان کړه چې د سیمې په خلکو کې یو شمېر اندېښنې راپورته کړې دي. په دې حقله دی نیشن ورځپاڼې د محسن داوود لیکل شوی یوه مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی وایي د هر سنه اول خو د دې سیمې خلک د تیرې یوې لسیزې راهیسې بدامنې ځپلي او وخت په وخت ورته د وسلوالو او پوځي عملیاتو په نتیجه کې ځاني او مالی زیانونه رسیدلی دي او دا په اخر کې خو د سیمې نه کډې کولو ته مجبور شو. بیا د کډوالو د واپسۍ عمل کې هم یو شمېر ستونزې دي، یعنی د کومو سیمو نه چې ډېر لږ شمېر خلک بې کوره شوي وو اول د هغوی د ستنولو کار شروع شو، د کومو سیمو نه چې ډېر زیات خلک بې کوره شوي د هغوی د ستنېدلو عمل به تر ټولو اخیری ترسره کیږي. محسن داول لیکي چې د دې دومره مشکلاتو تر څنګه د کډوالو لپاره یو نوی ازمیښت هغه مهال شروع شو چې پولیټیکل انتظامیه او امنیتي ادارو په یو نوی لوزنامه کې د شمالي وزیرستان د خلکو نه د وفاداری د سوګند پورته کولو غوښتنه وکړه. نوموړی وایي چې د دې سیمې خلک لا د وړاندې نه د اف سی آر قانون له وجې د مشکلاتو سره مخامخ دي چې اوس د هغې نه هم په سختو شرایطو باندې ورسره حکومت نوې لوزنامه کول غواړي، کومه چې د بنیادي انساني حقونو سره سمون نه خوري. د لیکوال په وینا د دې لوزنامې څلور برخې دي چې په اولنۍ کې یې د ریاست ذمواری، دویمه کې د ځایي خلکو ذمواری، دریمه کې د دې ذمواریو د عملي کولو طریقه کار او په اخیری برخه کې د شمالي وزیرستان د خلکو نه په دې د عمل کولو د سوګند غوښتنه شوې ده. لیکوال وایي چې دا ډېره ناروا ده چې د اف سی آر قانون لاندې تر 18 کلونو راهیسې اوسېدو باوجود هم د دې خلکو نه د وفاداری د سوګند غوښتنه کیږي. محسن داول وایي چې د ځایي خلکو په ذمواریو کې په بنیادي توګه د سیمې د امنیت ټولې ذمواری شامل دي چې د حقیقت سره هیڅ تړاو نه لري. اول خو د دې سیمې حالات د پخوانه ډیر بدل شوی دي. جرګه چې په قبایلي سیمو کې به یې د هر ډول لوزنامې او جوړجاړي عملي کولو لپاره هلې ځلې کولې، په تیرو لسو کلونو کې وسلوالو دومره ځپلې چې اوس یې وجود د نشت برابر دی. بیا قبایلي خلکو چې به د وسلوالو خلاف کومې لښکرې کولې، د هغې مشران هم معلومو او نامعلومو والو یو په یو ختم کړي. لیکوال وایي مناسبه خبره ده چې د امنیت ذمواری ریاست په خپل تر سره کړي او د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره نه یوازې د اوسنۍ لوزنامه بیرته واخلي، بلکې د اف سی آر قانون هم په 20مه پیړۍ کې نور د چلیدلو قابل نه دی. پکار دی چې ریاست او حکومت په دې سیمو کې سیاسي، اقتصادي او تعلیمی پرمختګ لپاره کار وکړي.
دا و منور شاه. د ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د هند او پاکستان د نیابتي جګړې په موضوع مقاله خپره کړې ده. مجلې په افغانستان کې د هندي سفیر بیان راخستی او لیکي نوموړي له یو افغان ټلویزیون چینل سره په خبرو کې د نیابتي جګړه یو فرضي کیسه بللې ده. مجله زیاتوي چې په داسې حال کې چې نوی افغان حکومت د پخواني حکومت په پرتله له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو هڅه کوي، هند پر دې خبره ټینګار کوي چې اسلام آباد له کابل سره د یو ښه ګاونډي رول نه دی لوبولی. د مقالې مهم ټکي په دې رپورټ کې اورو. د ډیپلوماټ مجله لیکي په افغانستان کې د هند سفیر امر سنها د نهې په ورځ طلوع خبري چینل سره په مرکه کې په افغانستان کې د پاکستان او هند نیابتي جګړه یو فرضي کیسه وبلله. مجله د نوموړي د خولې لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ د جګړې جھلک تر څه حده په افغانستان کې ښکاره کیږي. که څه هم کارپوهان او خبریالان دا یو نیابتي جګړه بولي، خو په اصل کې دا داسې نه ده. دی وایي دا خبره د افغانستان په وړاندې د پاکستان د رویې په دفاع کې کیږي چې ورسره د ښه ګاونډي په حیثیت تعلقات نه دي پاتې شوي. خو بیا سنها وویل چې په افغانستان کې د هند نیابتي کسان افغان وګړي او د پاکستان نیابتي کسان بیا طالبان دي. مجله لیکي په افغانستان کې د پاکستان او هند نیابتي جګړې خبره د ډېرې مودې راهیسې کیږي. د هند کورنو چارو وزیر راجناث سنگ د مارچ په میاشت کې وویل چې پاکستان له هند سره په نیابتي جګړه کې ترهګري د یوې آلې په توګه استعمالوي. د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په فروری کې له وال سټریټ جرنل ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل چې پاکستان او هند باید په سیمه کې له نیابتي جګړې لاس واخلي. تر هغې وروسته وال سټریټ جرنل بیا په یو مقاله کې دا وویل چې امریکا او افغان چارواکي د اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان تورونه لګوي چې په افغانستان کې په کال 2001 کې د امریکا د یرغل له امله د طالبانو حکومت تر نسکورېدلو وروسته پاکستان دوه مخې لوبې ته دوام ورکړی دی چې د یاغیانو د تحریک ملاتړ کوي. مجله زیاتوي په 2014 کال کې لیکوالي کارلو ټاګال په خپل کتاب د رونګ انیمی کې د افغانستان په جګړه کې د پاکستان د معاملې په هکله د امریکا نظر راخستی. د یاد کتاب سرلیک د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي ریچرډ هال بروک د خولې هغه خبرې نه راخستل شوی چې یو ځل یې ویلیو کې دی شي موږ په یو غلط هیواد کې له یو غلط دښمن سره جنګیږو. مجله لیکي د افغانستان په وړاندې د هند او پاکستان ترمنځ سیالي سخته ده او که وکتل شي نو د پخواني ولسمشر حامد کرزی له هند سره تعلقات خو خو بیا اوس اشرف غنی انتظامیه له پاکستان سره د ښه تعلقاتو د جوړولو په لړ کې هلې ځلې کوي. روانونه په کابل کې یو پاکستانی وفد د دواړه خیزه تجارت ته زیاتولو لپاره ملاقاتونه وکړل. مجله لیکي په داسې حالاتو کې اوس هند په دې خبره زور راوړلو کې دلچسپي اخلي چې ګواکې پاکستان د افغانستان ښه ګاونډی نه دی پاتې شوی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پنځشنبه په ورځ په پېښور کې د انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پالیسی ساینسز په نوم یو ادارې په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د معیار ښه کولو او په تعلیمي اداره کې د درغلو د مخنیوي په اړه یوه غونډه شوې ده. د ادارې چارواکي وایي چې کچېرې په تعلیمي فنډونو کې درغلی ونه شي نو په صوبه کې د تعلیم په ډګر کې شته ستونزې تر ډېره حده کمېدی شي. د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پالیسی ساینسز په نوم د تحقیقاتي ادارې غړي اسفندیار مشال ریډیو ته وویل چې دوی په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي او دا غونډه یې هم په دې مقصد را بللې ده چې د تعلیم په مد کې د خزانې څخه وتونکي پیسې په سمه توګه په کار راوستي شي.
زمونږ په دې ملک کې زمونږ په دې سیمه کې ټول نغټه تراس په دې باندې کېږي چې را پیسې منظور شي د حکومت اړه خرا شي خو هغه وخوړل شي. نو که چېرې مونږ دغه پیسې چې کومې منظور شوې دي او هغه راغی په صحیح طریقه استعمال شي نو بالکل به دا بهتر وي.
د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي او د تعلیم لپاره د سټینډینګ کمیټې چیرمین محمد عارف وایي چې موجوده حکومت د تعلیم په اداره کې د کرپشن یا اداري فساد مخه نیولې ده او په سکولونو کې هم اسانتیاو برابرولو باندې ډېر کار کړی دی.
مشمان ہوتا اوبن اسکول نوے واشروم زورتنو ام ورت پورا کڑل اس شکر دے میکسیمم اسکول نہ سری داغے چار دیوارے او شوے او دا استادانو ازری چ کم داغے دا پارا منگا یو مانیٹرنگ سسٹم جے اغا را وستو اگے سارا دا استادانو ازری کم سے کم 90% داغے ازری شو دے ٹائم کے لگا دا استادانو چ غیب پ کلو باند خپل صرف تنخواہ باغشتا اس اگا شین چ کم دے الحمدللہ ختم شوے دے.
نوموړي زیاته کړه چې مخکې به د پرایمري سکول په ودانۍ کې دوه کوټې وي خو اوس دوی د پرایمري سکول لپاره لږ نه لږ د شپږو کوټو پالیسي خپله کړې ده او دا چې د مخکې نه موجودو ودانیو پراخه کولو باندې هم کار پیل کړی دی.
بعض اسکول نه مونږ بدقسمت نه مونږ چې کوم کسوټی ده هغه پوره کړی نه ده. یو ځای د پر سکول لپاره مونږ ته دوه کناله ځای ضرورت و هلته مونږ په لس مرلو کې سکول جوړ کړی دی. اوس که هلته مونږ کمره جوړو نو هلته کمرې ځای نشته. گرلز هایر سیکنډری سکول شبقدر فورټ اوس هلته زه غواړم ځکه چې په یو یو کلاس روم کې هلتا دوم راجی نکی ما شمانی ناستی ری چه زا حیران پا دیم چدی بورتا بسینگ رسی خو هلتا زا نشم جورو ری داری وجه داره چلتا زینشتا نو دا غیر پارا لگیا یو حل کهو چه یه رداز زینو که سکولینا اکسترا جور کچه دا بردن دا غیر نکم شی
دا غیر سرکاری تنظیم الف اعلان دا راپور تر مخا پا خیبر پختونخوا کی پسلو که نیزده دا دیر شو سرکاری سکولینا تعلیمی میار دا داد ورده زلان یوسف زی مشال ریڈیو پیخور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مومند ایجنسی کې پولیټیکل انتظامیه او اف سی ځواکونو په ګډه د یو ځایي اف ایم ریډیو د خلاصولو پلان لري. ځایي ولسوایي چې په زیاتره آبادۍ کې خلک ډیر وسنه لري نو د معلوماتو د اخیستو لپاره ښه لاره د ریډیو ده. په دې اړه شانواز سرکزی معلومات لري.
د محمود ایجنسی پولیټیکل انتظامیه او د فرنټیر کور لخوا په نهکی کنډو بره محمود ایجنسی کې د یو ځای اف ایم ریډیو دفتر جوړول شي. له دې وړاندې هم دغه ریډیو د اف سی ځواکونو لخوا په غلنۍ کې کارول شوی و چې د اورېدو فاصله یې لږ وه، ولې دا ساتې فاصله یا رینج لوی شوی دی چې ورنه به تر د باجوړ، خیبر او د پېښور پورې عمومي ولس استفاده کوي. داسې اف ایم ریډیو چې د ځایي ولس لپاره پکې معلومات وي ولس ته څومره ګټور کوي. یو ولسی وګړی جهانگیر خان مومن وای
مونږه چې ریډیو اورو نو هغه نه مونږ ته پته لګي کوم ځای لار بنده یا دغه نه مونږ خپل هم روزګاری نه. ریډیو یو داسې شی دی چې اردو پکې، پښتو او انګلیش، او مونږه د امریکا او پاکستان او افغانستان دار ځینې خبري ګو د ریډیو د طرفه.
په قبایلي سیمو کې د فاټا سیکرټریټ لخوا او ځینې ریډیو چینل د اف سی ځواکونو لخوا جوړې شوې وي. یو ځای خبریال ګل محمد مومن وای چې د سیمو ولس غریب دي، اخبار او ټي وي سیټونه نه لري، نو یوازینی ښه او مؤثر ذریعه د ریډیو ده چې په سیمه کې امن او قرار راوستی شي.
بجلی نشته، د ټي وي چینل نشته، نور څه ذریعه نشته. واحد دغه ریډیو دی چې یو میاشت وړاندې کومه سروې مونږ کړې و نو په دغه کې 95 خلک هغه کورنو کې چې څوک اوسي هغه خلک ریډیو اوري. نو په کار ده چې د ریډیو پاکستان سره سره دلته کې داسې اف ایم چینل دا سیول خلک دغه سرټیفیکیټ والی دی خلکو ته شروع کړی شي، دا ډیر مهم دی.
او له دې وروسته مې د پولیټیکل ایجنټ محمود ایجنسی وقار علی خان سره خبرې وکړې. نو هغه وویل
پاکستان کې چې تاسو ګورئ د ملټنسی کم خراب ایکسپیرینس دی، په هغه کې خاص کر په سواد کې به تاسو لیدلی چې هلته بالکل په دې نوم باندې ملا اف ایم به وته وي، په هغه باندې به خپله پروپیګنډا کوله. دا د چې کم جنگ دی په دې کې د دې قسم چې کم محاذ دی دام خالی نشي پرېښودل کېدی. چې مونږ کم سوچ کړی په دې کې به داسې پروګرامونه کم چې به انټریکټیو او یو پروګرام مونږ د پولیټیکل اډمنسټریشن تر طرف نه سٹارټ کوو چې په هغه کې به خلک کالز کوي او هغه به صرف دا وی چې نظام په کلی کې ډاکټر نشته، نظام په کلی کې کول ټیچر نشته.
د پوینا چې دا د ریډیو دفتر به د 15 مې پوری پوره شي. د قبایلی ولس پوینا چې په ځای اف ایم ریډیو چینلونو کې زیاته برخه د سندریزو پروګرامونو هم وي او د دغه ترڅنګ د سیمایزو خبرونو د برخه نه هم ځان هر وخت خبر ساتي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د مشال ریډیو د دې خبري غړې په خیره کې تاسو ته یو سندره وړاندې کوو.
رانا مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے سرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان مالی دلی سرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستہ حسن خود ڈولی داشن خالے سبر سر بندی داشن خالے صبر وکڑ خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے